وخت په افغانستان کې د سهار او بخې وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو تود هرکلی کوو په دې هیله چې ښه وخت به ولرئ. په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې له مخې وسلوال مخالفین غواړي یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي، قومي مشران، دیني عالمان او نور مطرح کسان ترور کړي. همدارنګه به د خبرونې په جریان کې دا راپورټ هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بنیادي پراختیايي پروژې تمویل کړي. محمد کریم خلیلی امداراس په لازم کیفیت سره د پراختیايي پروژو نه پلي کېدل هم لویا ستونزه بللی ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د سې شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مرسته د لوړو زده کړو د کیفیت د ښه کولو لپاره یو روزنیزه دوره پیل کړه. همدارنګه د کابل پانتون یو شمېر محصلانو د دغه پانتون د یو استاد د دندې د ځنډولو په غبرګون کې د شنبې په ورځ سوله ییز لاریون وکړ. د دې رپورټونو تفصیل به درته وړاندې کوو، خو مخکې له دې نه چې د دې رپورټونو تفصیل ته راشو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسی جرګې نن په خپله غونډه کې د ثور د اتمې نیټې د جشن د مراسمو د لغوه کولو په خاطر پر حکومت انتقاد وکړ. ایصاف ځواکونه وایي د دوی له لومړنۍ څېړنې ښکاري چې وسلوال طالبان په کابل کې د هوایي قول اردو په قمندانۍ کې په وروستۍ وژنه کې د نړیوالو ځواکونو په وژنه کې لاس نه درلود. او په نړیوالو خبرونو کې وسلوالو یاغیانو د خبرو لپاره د لیبیا د مشر معمر القذافي وړاندیز رد کړی. بشپړ خبرونه. ولسی جرګې نن په خپله غونډه کې د ثور د اتمې نیټې د جشن د مراسمو د لغوه کولو په خاطر پر حکومت کلک انتقاد وکړ. د ولسی جرګې غړو وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت اداره د لدې عمله بخنه وغړي. د ولسی جرګې غړو وړاندیز وکړ چې د مجاهدینو د بری د مراسمو د لمانځلو لپاره باید یوه ورځ ځانګړه شي. د دفاع وزارت د ځینو امنیتي ګواښونو له کبله چې د دوی په وینا عامو خلکو ته متوجه وو دا مراسم لغوه اعلان کړل. ملي شورا نن په خپل غونډه کې د سبا په نامه یو ډله جوړه او غړي اعلان کړل. د دې ډلې منشي نجلا دهقانزاده وویل دا ډله چې مشر به یې د ولسی جرګې غړی محمد الماس زاهد وي په غیر انتفاعي، غیر سمتي او له ژبني تعصب پرته پر دې بنسټونو جوړه شوې ده. د دې په وینا د ملي شورا دغه ډله به د اسلامي اساساتو او د هیواد د اساسي قانون له مخې په ملي او نړیواله کچه د ملي روغې جوړې او د ټولنیز عدالت د ټینګښت په برخه کې فعالیت کوي. د ناټو په مشرۍ ایصاف ځواکونه وایي چې د دوی له لومړنیو څېړنو ښکاري چې وسلوال طالبان په کابل کې د هوایي قول اردو په قومندانۍ کې د امریکایي سرتیرو په ویشتلو کې لاس نه درلود. د ایصاف ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې هیڅ داسې اسناد یې نه دي موندلي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس لرل ثابت کړي. د راپورونو له مخې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په هوایي قول اردو کې پر پوځي او غیر پوځي روزونکو د هوایي ځواکونو د یوه پخواني پیلوټ لخوا ډزې وشوې چې په ترڅ کې یې اته امریکایي سرتیری او یو بهرنی قراردادي وژل شو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دا برید د دوی لخوا تنظیم شوی و. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. وسلوالو یاغیانو د خبرو اترو لپاره د لیبیا د مشر معمر القذافي وړاندیز رد کړ. د لیبیا انتقالي ملي شورا چې مرکز یې په بنغازي ښار کې دی نن وویل چې قذافي ته د دې هیواد په راتلونکي کې هیڅ ځای نشته. له دې یوازې څو ساعته مخکې ناټو د قذافي لخوا د اوربند وړاندیز رد کړ او ویل دا تړون غواړي لومړی یقین ترلاسه کړي چې د لیبیا مشر او ځواکونو یې پر ملکي وګړو بریدونه بند کړي دي. د لیبیا مشر دا وړاندیز په هغه وینا کې وکړ چې نن سهار د لیبیا د ټلویزیون له لارې خپره شوه. ده وویل د ده ځواکونه اوربند ته چمتو دي، خو ده ټینګار وکړ چې د قدرت د پریښېدو یا له هیواده د وتلو نیت نه لري. قذافی وویل که د ناټو بمبارۍ بندې شي نو د لیبیا خلک دا توان لري چې خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. د سوریه له جنوبي ښار درعاد څخه د نویو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د درعاد د یو استوګن له قوله راپور ورکړی چې وایي حکومتي ځواکونه په داسې حال کې چې ټانکونه او هیلیکوپټر ورسره و د دې ښار لوی جومات ته ننوتل او څلور کسان یې ووژل. د روانې اونۍ په سر کې په درعاد ښار کې د دولتي ځواکونو د پراخو عملیاتو له پیل وروسته عمري جماعت تر اوسه د اعتراض کوونکو په ولکه کې و. د سوریې د بشري حقونو ټولنه وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په ټول هیواد کې لږ پیتو زیات اعتراض کوونکي ووژل. له بلې خوا واشنگټن پرون اعلان وکړ چې د سوریې پر استخباراتي ادارې او د ولسمشر بشار اسد پر دوه خپلوانو یې پر دوی له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر مالی بندیزونه لګولي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو هم پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې پر سوریې د وسلو او هغو وسایلو د بندیز په اړه مقدماتي موافقه وکړه چې د بشار اسد د رژیم پر ضد د اعتراضونو په ځپلو کې کار ترې اخیستل کیږي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا جنوبی ایالت الاباما ته چې وروستیو طوفاني بوړبکیو سخت ځپلی رسیدلی. د طوفانونو چې په تیرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی لسګونه کسان ووژل او ګڼ شمیر د استوګنې سیمې یې ویجاړې کړې. ولسمشر اوباما پرون د الاباما ایالت په توسکالوسا سیمه کې چې 15 تنه پکې وژل شوي او د استوګنې بشپړې سیمې ویجاړې شوي دي له زیانمنو خلکو سره وکتل. د وویل د داسې ورانوونکې خرابي چې په توسکالوسا کې یې ولیده هېڅ کله هم نه وه لیدلې او ژمنه یې وکړه چې حکومت به د دې سیمو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. موږ همدا اوس سیمه ولیدله. باید ووایم چې ما هېڅکله هم داسې زړه ماتوونکې خرابي نه وه لیدلې. موږ له هغو کسانو سره چې له نیکه مرغه ژوندي پاتې شوي خو خپل هر څه یې له لاسه ورکړي دي هم خبرې وکړې. په امریکا کې د روانې اونۍ په طوفانونو کې د وژل شویو کسانو تایید شوی شمیره اوس 313 ته رسېدلې چې د دې ډلې یوازې 240 په الاباما کې وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. جرمني څارنوالان وایي د تروریزم په تور د نیول شویو کسانو یو تن ته د القاعده شبکې د یو جګپوړي مشر لخوا تیر کال امر شوی و چې په جرمني کې حمله وکړي. د جرمني د مرکزي څارنوالۍ مرستیال جنرال رینر گریس باوم نن په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالکریم ال کی په نوم 90 کلن تورن ته په 2010 کال کې د القاعده شبکې د یو جګپوړي مشر لخوا امر شوی و چې دا حمله په جرمني کې وکړي. گریس باوم زیاته کړه چې تورن د حملې لپاره د چاودیدونکو موادو برابرول پیل کړي وو خو ځای نه ورته ټاکلی. دا له ازادۍ راډیو څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له ساده راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې وسلوال طالبان په یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو بریدونه کول غواړي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو د افغانستان د ولسي جرګې د شنبې د ورځې د غونډې له حاله خبر کړو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان جمهور رئیس د ولسمشر دویم مرستیال له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بنیادي پراختیايي پروژې تمویل کړي. په پیښور کې د امن د پښتو امن کانفرنس هم نن پای ته رسیدلی دی. په دې اړه به په پیښور کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تازه حال به درکړو که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. اوسم د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې له مخې وسلوال مخالفین غواړي یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي قومي مشران دینی عالمان او نور مطرح کسان ترور کړي. د ملي امنیت د لوی ریاست ویاند وایي چې دوی هم د طالبانو د دې پلانونو ته په کتو سره خپل امنیتي تدابیر د نړیوالو امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ ګړندي کړي دي. نور حل له کابل د زکیه غیاسی په رپورټ کې اورو.
په هیواد کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د ممکنه نفوذ د مخنیوي لپاره د ملي امنیت چارواکي غواړي د امنیتي ځواکونو د جلب او جذب بهیر وڅاري. د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په پام کې لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د جلب او جذب په مرکزونو کې خپل استخباراتي څانګې پرانیزي. مشال وایي چې د ملي امنیت په دې اقدام سره به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو د تحفظ مخه او نیول شي.
دری اواخر بسیار تازه تصمیم گرفته شده بعد از هماهنگی که امنیت ملی
له همغږی وروسته نوې پریکړه وشوه چې د ملی امنیت موظفین به د ملی دفاع وزارت د جلب او جذب په مرکزونو کې یعنی په هغه ادارو کې چې نوې سربازان پکې نیسي د ملی امنیت ریاست به هم د دفاع وزارت او هم د کورنیو چارو له وزارت سره په دې برخه کې مرسته کوي. دا یو نوی اقدام دی او هیله لرو چې د افغان امنیتي ادارو ترمنځ په دې ډول همغږی سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هیواد د سولې او ثبات د دښمنانو د نفوذ مخه ونیسي.
د دفاع وزارت په ودانۍ کې او له هغې مخکې په لغمان کې د ملي اردو په پوځي مرکز کې د نن ځان وژونکې حملې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه شکونه لا زیات کړل. د ملي امنیت چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره د دې هلو ځلو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو حملو کې د زیاتوالي خبرداری ورکړی. د طالبانو رهبري شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدر په نامه یې پراخ پسرلني عملیات په پام کې نیولي چې تر ډیره به دولتي چارواکي او مهم امنیتي مرکزونه په نښه کړي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشال د خبرداری تایید کړ او ویل چې د دوی د پلانونو د شنډولو لپاره خپل تدابیر نیولي دي.
د دشمنانو له هغو طرحو نه تر ډېره حده پورې باخبر یو. دوی یو سلسله پلانونه لري چې په هغې کې اول درجه انتحاري حملې دي ځکه دوی بل شی کولی نه شي. په دوهم درجه کې د نوموړو شخصیتونو ترور او وژل دي چې په هغې کې دولتي مامورین د خلکو استازي علمای کرام قومي مشران دا هم راځي. د دشمن د دغو دسیسو د مخنیوي لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو د بینالمللي قوتونو سره په همغږۍ کې یو منظم مفصل امنیتي پلان جوړ کړی ده او امیدوار یو چې د دوی په اصطلاح د سیسې مخکې له دې نه چې تطبیق شي شنډ شي ولې بیا هم نشم ویلی چې 100% به دوی مخنیوی وشي کول.
وسلوال مخالفین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ګډوډولو ګواښ کوي چې ټاکل شوی په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د انتقال بهیر پیل شي. نړیوالو ځواکونو هم په دې کال کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي وړاندوینې کړې او ویلي دي چې دا کال به د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی کال وي.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي دا راپورونه ورته رسیدلي چې وسلوال طالبان غواړي په یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو قومي مشرانو دیني عالمانو او نورو مطرح کسانو بریدونه وکړي. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې هغه ولایتونه چې د قبایلي سیمو سره په پوله پراته دي په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوې. دا نامنې په داسې حال کې زیاتېږي چې نن په پېښور کې د پښتو امن په نوم دوه ورځنی نړیوال کانفرانس پای ته ورسېده. دې کانفرانس ته د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه لیکوال، سیاستوال، فرهنګیان او څېړونکي ورکلي وو. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار راسره همدا اوس له پېښوره د تلیفون په تماس کې دی. ښاغلی انګار، خپرونې ته ستړی مشي که د دې کانفرانس د پرېکړو په اړه اورېدونکو ته داسې په لنډه توګه معلومات ورکړئ.
بلې، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل، دغه کنفرانس شیبه وړاندې پای ته ورسېد. د وړاندیزونه چې وروسته به د پرېکړه لیک بڼه خپلوي، په هغه کې د مهمو کې دا راغلي وو چې په د افغانستان او پاکستان، یعنی د دواړو خوا د پښتنو ترمنځ په تګ راتګ کې باید دواړه خوا د دولتونه اسانتیاوې رامنځته کړي. که د ویزې شرط بیخي ختمېدی نه شي، باید ډېرې اسانه کړي او داسې کړي چې په پوله باندې ویزه ورکول کېږي. او بل دا چې پاکستان دې د افغانستان په کورنیو چارو کې سمدستي له مداخلې لاس واخلي او افغانستان دې د یو خپلواک او مستقل هیواد په توګه ومني. پاکستاني چارواکو نه دا غوښتنه هم وشوه چې د پېښور تورخم سړک چې د پښتنو د دواړو خواوو ترمنځ د تر ټولو لویه لار ده، دا باید ورغول شي. او بل په کراچۍ کې د افغانانو، د افغان سوداګرو دغه په زرګونو کانټینرونه د زر تر زره پرېښودو وړاندیز وشو چې د تېرو څو میاشتو راهیسه رئیسی هلته درول شوي دي. بل دوی دا هم ویل چې د هنرمندانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو دپاره باید د ویزې نه مستثنا وي. او همداشان غوښتنه وشوه چې دواړه خواوې باید د ترانسفرۍ اساسي علتونه معلوم او د حل لارې ولس ته په ګوته کړي. همداشان غوښتنه وشوه چې په افغان محصلینو ته دې د پاکستان په پوهنتونونو کې چې کوم دي، دوی ته باید ډېرې اسانتیاوې نورې هم ورکړل شي، کوم چې پاکستاني محصلین یې لري. بل د قبایلي سیمو په اړه دا وړاندیز وشو او دا قرارداد وړاندې شو چې په قبایلي سیمو اوسېدونکو ته باید د پاکستان د نورو سیمو د اوسیدونکو په شان مساویانه حقوق ورکړل شي. یو قرارداد یا وړاندیز چې د ګډونوالو د سخت مخالفت سره مخامخ شو، هغه دا و چې غوښتنه وشوه چې بهرني ځواکونه دې زر تر زره د افغانستان نه ووځي. په دې سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر مختار یوسفزی سپیچ ته وخوت او وی ویل چې دا زمون کار نه دی، دا د افغان ولس او د افغان پارلمان او د دولت کار دی. هغوی چې هره پرېکړه کوي دا د هغوی مسؤلیت دی، موږ یې درناوی کوو. بلاخره ټولو ګډونوالو د ده د خبرې تایید وکړ او دوی بیا دغه وړاندیز بیرته واخیست. بلې، دغه د وړاندیزونو هغه مهم
ډېره مننه انګار صاحب. په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته دا مو وایي چې د سیمینار داسې په عمومي توګه که ورته ووایي د دې کانفرنس ګډونوال څوک او چا جوړ کړی و؟
د کانفرنس د پښتو عالمي کانګرس په نوم د دې ځای د یو وړوکي ګوند چې د نیمه سیاسي غوندې ګوند دی، د هغوی دخوا جوړ شوی و چې په دې کې د افغانستان غفور لیوال، استاد رفیع، استاد سمیم او لال پاچا ازمون د دوی د دغه مشرانو او محمد یار په ګډون شاوخوا سل تنه لیکوال، ادیبان، شاعران راغلي و. همداشان له اروپا نه یو څه ځینې پښتانه لیکوال و ادیبان راغلي و، د عربي هیوادونو نه راغلي و او د پاکستان له بېلابېلو برخو نه. لږ یو زیاتونه وکړم چې دغه کنفرانس عنوان خو یې و چې د سولې او امن کنفرانس. په دې هم ډېره نیوکه وشوله چې د سولې په نوم یا د امن په نوم چې کوم کنفرانس جوړېږي باید په د ټولنې د هرې برخې غړي وي. مثلا قومي مشران په دې کې ډېر مهم دي، مخور سپین ږیري، د جرګو خلک. په دې کې تر ډېره یوازې همدغه فرهنګیان او لیکوال راټول شوي وو او یوازې هسې نمایشي به ځینې ځینې د سیاسي ګوندونو مشران راتلل او یو ساعت به یې ناسته کوله. نور تر ډېره همدغه لیکوال وو. بلې،
ډېره مننه ښاغلی انګار. نجیب مجیب رحمان انګارو په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال چې د پښتو د امن د نړیوال کانفرنس حال یې راکوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین تیریدل تصویب کړل. په دې اړه به نور حال کابل د خان محمد سیند پر پورت کې واورو.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندستان ترمنځ د ګازو د پایپ لاین د غزولو سلور اړخیزه موافقتنامه تصویب کړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر موضوع بحثونه وکړل او یاده پروژې د هیواد د اقتصادي ودې مهم لامل وباله. د ترکمنستان د ګازو پاپلاین چې په پام کې د افغانستان لاره لومړی پاکستان او بیا تر هندستانه پورې وغځیږي، یو لسګونې مادې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال ولوستې او هیله یې وښوده چې د پروژې پیل به د یادو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې نور هم ټینګ او پراخ کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال نور اکبری وویل
له دې پروژې څخه به شاوخوا 3500 میګاواټ برېښنا ترلاسه سي او په پام کې د چهار کال افغانستان ته څه باندې 200 میلیون ډالر د حق العبور عاید په برخه کړي. د دې تصویب ضرور دی ځکه چې د افغانستان په ګټه دی.
ویل شوی چې د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین 1015 کیلومتر اوږدوالی لري چې یوازې 1015 کیلومتر د افغانستان له لارې تیریږي. افغان چارواکي وایي چې دا پروژه به په 2012 میلادي کال کې پیل او کابو 8 میلیارد امریکایي ډالر به پرې ولګیږي. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تر پاکستان او هندستان پورې د ګازو د پایپ لاین د غزولو توافقنامه تیر کال د قوس په میاشت کې د سلور وړو هیوادونو د وزیرانو او لوړ پوړو مربوطو چارواکو لخوا د اشقابات په خار کې لاسلیک شوه. د افغانستان د کانو د وزارت چارواکي وایي چې په پروژه کې به لسګونو زره افغانانو ته د کار زمینه برابره او د هیواد اقتصادي وده به چټکه کړي. د دې وزارت ویان جواد عمر وایي
د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین پروژه هیواد ته یو مهمه اقتصادي او اجتماعي پروژه ده. دا پروژه په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړي او د هیوادونو ترمنځ به اړیکې پراخې کړي. همداراز د حق العبور له پلوه به افغانستان ته ډېره ګټه ورسیږي او له ګازو به د هیواد ډېر ولایتونه ګټه واخلي.
کارپوهان وایي دا پایپ لاین د هیواد له نام نسیمو لکه هلمند او کندهار څخه تیریږي. دوی وای که دولت ورته مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونه نیسي د پروژې پر چارو به ناوړه اغیزه پرېوځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی کولی شي چې د پاپلاین د غځولو د پروژې امنیت ونیسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د پایپلاین تیریدل تصویب کړل. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بنیادي پراختیایي پروژې تمویل کړي. محمد کریم خلیلي همداراز په لازم کیفیت سره د پراختیایي پروژو نه پلي کېدل هم لویه ستونزه بللې. له کابله احمد زبیر ژمن له نور تفصیل سره.
د جمهور رئیس دویم مرستیال د افغانستان د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو لومړني ملي کانفرنس ته په وینا کې له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي پروژو په پلي کېدو کې مالي مرسته وکړي. د کلو د پراختیا وزارت لخوا په دې دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو په سلګونو غړو او استازو برخه اخیستې تر څو په خپلو پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړي. د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلي همداراز د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو له غړو هم وغوښتل چې په خپل سیمو کې د اساسي پروژو پلي کېدو ته لومړی توب ورکړي.
له پراختیایي شوراګانو غواړم چې د پروژو په انتخاب کې د لازمو تدابیرو او اقداماتو په ترسره کولو سره داسې پروژې انتخاب کړي چې زیربنایي اړخ ولري، او دا کار زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی. همداراز له تمویل کوونکو مراجعو څخه غواړم چې له داسې پروژو ملاتړ وکړي او تمویل یې کړي چې بنیادي او غیر مصرفي وي.
کریم خلیلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو د لازم کیفیت نشټوالی هم یو لوی ستونزه بلله. هغه د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو له غړو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د پراختیایي پروژو په پلي کېدو څارنه زیاته کړي. د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي تر اوسه پورې په شاوخوا 238 ولسوالیو کې پراختیایي پروژې جوړې کړي چې د حکومتوالۍ په پیاوړي کېدو، د پراختیایي پروژو په پلي کولو او په څارنه کې رول لري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځینو ولسوالیو استازو په خپلو سیمو کې له شویو پراختیایي کارونو نه خوښي څرګنده کړه، خو ځینو بیا شکایت وکړ چې اساسي پروژې په سیمو کې نه دي پلي شوي. د څو تنو نظرونه اورو.
زه عبدالباری د فراه ولایت نه خبرې کوم. د پشترود د ورسوالۍ موږ فراه ولایت ډېر خو بند ته ضرورت لري. موږ چې بغارې وو چغې وایو موږ ږغ تر یو ځای نه ځي، موږ کوشش کوو چې موږ ږغ تر یو ځای ورسېږ.
زما نوم ګلاب منګل د خوست ولایت د کلاندر ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس. په خوست ولایت کې اکثره ولسوالیو ته سړکونه نه دي پخو، او زموږ د کلاندر ولسوالۍ تر اوسه هیڅ سړک نه لري.
مرګ نعمت الله د بیشنو ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ننګرهار ولایت. ردی دیوالونو د سرکونو د خوندۍ جوړونه دا ډېر ولسم ته ګټه کړه.
د افغانستان یو شمیر عام خلک هم شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو مرستو سره سره په دې هیواد کې د داسې لویو پروژو تطبیق ته لازمه پاملرنه ونه شوه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راوستلی شي. دوی وایي ډېرې پیسې په وړو او لنډمهالو پروژو پلي کېږي چې اکثره په سمه توګه پلي کېږي هم نه. افغان دولت په بیا بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اساسي او تولیدي پروژو په پلي کولو کې دې ورسره مالي مرسته وکړي.
تاسو زموږ غږ ساتي راډیو ناوړی. د چهارشنبه په ورځ یو افغان پیلوټ په کابل هوایي ډګر کې په امریکایانو ډزې وکړې او اته کسان یې ووژل. طالبانو هغه مهال ادعا کړې وه چې په حمله کې د دوی لاس و، خو ناټو د شنبه په ورځ ویل په دې حمله کې طالبانو لاس نه درلود. د مسلې تفصیل به د فرانسې د خبري اژانس په ریپورت کې له جانقا الکوزی نه واورو.
د چهارشنبه د ورځې حمله چې د افغان هوایي ځواک یو 45 کلن پخوانی پیلوټ وکړه، د افغانستان په لسکنن جګړې کې تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې. ناتو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې ویلي څېړنې جریان لري او په حمله کې د طالبانو د دخالت احتمال هم بیخي نه ردوي. په حمله کې د امریکایي روزونکو په وژنې سره د ناتو د هغو هلو ځلو په اړه نوې پوښتنې پیدا شوې چې غواړي افغان پوځ او پولیس وروزي تر څو له 2014 کال وروسته د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. طالبان او نور مخالفان زیار باسي چې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو لیکو ته ننوځي او له داخل څخه په نړیوالو ځواکونو حملې وکړي. دې مسلې له ناتو او افغان پوځیانو سره اندېښنې پیدا کړي. فرانس پرېس لیکي په څو مواردو کې د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو غړو په بهرنیانو ډزې کړي او مرګ ژوبلې رامنځته کړي. د چهارشنبې د ورځې حمله کوونکی په متقابلو ډزو کې وژل شوی او د حملې انګېزې نه ده معلومه شوې. د افغانستان د هوایي ځواک د مطبوعاتي دفتر مسؤل ډګروال محمد بهادر رئیس خیل وایي حمله کوونکی د هوایی ځواک په اداري ریاست کې کار کاوه. یو افغان چارواکی چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې فرانس پریس خبریال رانس ته ویلي، حمله کوونکی د کابل د یوې درنې او محترمې کورنۍ غړی و او دا عمل یې د یو مخالفت له وجې کړی او ترورستي عمل نه و. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 نړیوال عسکر دیره دي چې اکثریت یې امریکایان دي او افغان ځواکونه د کابل امنیت ساتي.
و موریدل چې ناټو ویلی دی د چهارشنبه په ورځ چې یو افغان پیلوټ په کابل هوایي ډګر کې په امریکایانو ډزې وکړې او اته کسان یې وشل، له طالبانو سره یې کومه اړه نه درلوده. د کابل پانتون یو شمېر محصلانو د دغه پانتون د یو استاد د دندې نه د لرې کولو په غبرګون کې د شنبه په ورځ سوله ایز لاریون وکړ. محصلان وایي چې احمد ضیا رافت دې بیرته خپلې دندې ته راوګرځول شي او لوی څارنوال محمد اسحاق الکو دې له دندې ګوښه شي. خو یو شمېر داسې محصلین هم وو چې هغوی ویل دا کسان د پیسو یا نورو توقعاتو په بدل کې لارو ته راوتلي. نور حل له کابله د مخفي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان چې دغه پوهنتون د لوی څارنوالۍ لخوا د یوه استاد احمد ضیا رافت د دندې د ځنډولو په اعتراض کې راوتي وو، د نوموړي د بیرته برحاله کولو غوښتنه وکړه. احمد ضیا رافت چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د دری ادبیاتو استاد او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی هم وو، په انتخاباتو کې په فساد تورن دی. که څه هم دا مظاهره د استاد رافت په پلوۍ شوې وه، خو یو شمېر ګډونکوونکو یې ویل چې د پیسو په بدل کې واټونو ته راوتي.
یو چې د خپل شخصي غرایزو باندې دا لاریون کړی، یا خپل نفع نظر لاندې نیولې، یا په مالي لګښت باندې هڅول شوي. یو شمېر محصلین په دې اند دي چې احمد ضیا رافت یا چا چې دا لاریون په لاره اچولی ده پیسې، یعنې 2,00,000 بې نفر په 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ ورکړي دي او دوی هڅولی دي چې زما
په مظاهره کې د استاد رافت یو شمېر پلویانو بیا له لوی څارنوالۍ غوښتل چې د ده د دندې د ځنډولو پرېکړه دې بیرته واخلي او لوی څارنوال دې له خپلې دندې ګوښه کړی شي. خو د دې سره سره استاد رافت دا تورونه رد کړل چې ګواکې د پیسو د ورکړې په بدل کې یې دا محصلان په خپل پلوۍ واټونو ته راوستي دي.
څه وخت وړاندې کابل پوهنتون لوی څارنوالۍ ته یو رسمي لیک واستوه چې که غواړي خپل تحقیق ته دوام ورکړي رافت ورته تیار دی، خو لوی څارنوالۍ دا لیک ونه مانه او داسې ګمان یې وکړ چې ګواکې رافت له هیواد د تیښتې په حال کې دی. دا په ډاګه ده چې لوی څارنوالۍ به د څېړنو پر مهال هم څه لاسته رانه وړي. زما دنده یې په داسې حال کې ځنډولې چې د انتخاباتي شکایتونو سره هیڅ اړیکه نه لري.
له بل لوري لوی څارنوالۍ که څه هم د سرغړونکو دولتي چارواکو د دندو ځنډول خپل مسؤلیت بولي، خو د استاد رافت د مسئلې په اړه یې جزئیات وړاندې نه کړل. لوی څارنوالۍ هغه لومړنۍ عدلي اداره وه چې د معترضه کاندیدانو په غوښتنه یې د انتخاباتو په اړه لومړني تحقیقات پیل کړل او دا انتخابات یې نامشروع اعلان کړل.
و موریدل چې د کابل پانتون یو شمېر محصلانو نن دغه پانتون د یو استاد د دندې د ځنډولو په عکس العمل مظاهره کړې وه. د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړي رئیس خان سینزی د آسیا د 20 پړاو سنوکر لوبو دریم مقام ګټلی دی. په دې لوبو کې یو بل افغان لوبغاړي هم برخه اخیستې وه، خو د پام وړ نتیجه یې نه لرله. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري چې اوري.
که څه هم چې په افغانستان کې د هر یوې لوبې په برخه کې ځان ځان ته ستونزې دي، خو ډېری وخت افغان لوبغاړو په نړیوالو لوبو کې له ځانه وړتیاوې ښودلي. د افغانستان د سنوکر ملي ټیم هم چې له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دی او هیڅ راز اسانتیاوې په واک نه لري، خو بیا یې هم لوبغاړي محمد رئیس سینزی د آسیا د 20 پړاو سنوکر په لوبو کې د برونزو مډال وګاټه. د افغانستان د سنوکر د ملي فدراسیون مشر محمد عزیز اعظمي په دې اړه وویل:
د سنوکر و بشتم پړاو آسیایي لوبې په هندوستان کې سوي چې د افغانستان په استازیتوب دوه لوبغاړي او یو استاد دغو لوبو ته ورغلل. د افغانستان لوبغاړي رئیس خان سینزی وکولای سول درې مقام وګټي او د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې او افغانانو سر لوړ کړي.
جای افتخار است په کمیټې ملي المپیک په مردم افغانستان په فدراسیون سنوکر.
د آسیا د سنوکر و بشتم پړاو لوبې څه باندې یو اونۍ وړاندې په هند کې پیل شوې چې له پیله تر پایه افغان لوبغاړي رئیس خان سینزی و پر لپسې بریاوې په خپل نوم ثبت کړې. رئیس خان په دې لوبو کې د پاکستان، ایران، بحرین، هند، سوریې او بیا هم د هند لوبغاړو ته په قاطع ډول ماتې ورکړې او نیمه پای لوبې ته یې لار پرانیسته. خو په نیمه پای لوبه کې د هند په وړاندې د نه چندان لوړ امتیاز په کمښت سره ماته وخوړه او له پای لوبې بې برخې شو. په دې لوبو کې افغانستان په استازیتوب محمد صالح هم برخه اخیستې وه، خو له دریو بریاو وروسته یې ماته وخوړه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړی رئیس خان سینزی د آسیا د ویشتم پړاو سنوکر لوبو دریم مقام ګټلی دی. دوستانو د نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوو. خو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یوه بله خبري مجله لا پاتې ده. امید مرزبان د دې مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی دی. امید مرزبان ستړی مشی.
با تشکر اجمل، هند کوشش میکنیم که دری بر مجله خبری رئیس خانه پیدا بکنیم و از هند بایش در مورد این مدال برونزی که گرفته همراهش گپ بزنیم. 6:30 شام با وقت افغانستان است. با عرض سلام و شام بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 7 با شما خواهم بود. از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب شنیدنی داریم. در صدر گزارش ها میشنوین که ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است تدابیر امنیتی را روی دست دارد تا از افزایش احتمالی حملات طالبان جلوگیری شود. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
لغو مراسم جشن پیروزی مجاهدین نسوی ولسی جرگه افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت. مقامات در غرب افغانستان فرار 8 زندانی را از ولایت هرات تایید می کنند. گزارش ها از درگیری در شهر جنوبی سوریه درا حکایت دارند. مخالفین در لیبیا تقاضای معمر قذافی برای گفتگو را رد کردند. مشروع اخبار. ولسی جرگه افغانستان از تصمیم حکومت این کشور برای لغو مراسم جشن پیروزی مجاهدین به شدت انتقاد کرده است. در اجلاس امروز ولسی جرگه وکیلان گفتند که باید وزیران دفاع، داخله و سرپرست ریاست امنیت ملی به خاطر این اقدامشان از مردم معذرت بخواهند. محب الله فرقانی یکی از اعضای ولسی جرگه:
رهبری وزارت دفاع، رهبری وزارت امور داخله، رهبری ریاست عمومی امنیت ملی بیاید در تالار در پیشگاه نمایندگان مردم افغانستان معذرت بخواهد.
قرار بود این مراسم به تاریخ 8 ثور برگزار شود، اما وزارت دفاع ملی گفته است تهدیدات امنیتی سبب شد تا حکومت از برگزاری این مراسم منصرف شود. یک گروه پارلمانی به نام سبا تشکیل و اعضای خود را در جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه اعلان کرد. نجلا دهقان زاده منشی این گروه ضمن شرح اهداف این نهاد پارلمانی گفت ریاست گروه را محمد الماز زاهد نماینده مردم در ولسی جرگه به عهده داشته و این گروه به شکل غیر انتفاعی، غیر سمتی و زبانی تشکیل شده مطابق به اساسات اسلام و قانون اساسی کشور در تامین عدالت اجتماعی و آشتی ملی در سطح ملی و بین المللی فعالیت خواهد کرد. پیش از این نیز گروه به نام خط سوم در ولسی جرگه افغانستان ایجاد شده است. مقامات در غرب افغانستان فرار 8 زندانی را از زندان کهسان در ولایت هرات تایید کردند. پلیس میگوید 2 تن از این زندانیان دوباره دستگیر شدند و 6 تن دیگر آنها تا حال ناپدید هستند. سید آقا ثاقب قمندان امنیه هرات به رادیو آزادی گفت زندانیان پس از حمله بالای مامورین امنیتی زندان از محبس فرار کردند.
وقتی که سرباز نظارت خانه با او نان میبرن، اینا سرش حمله آور میشن که از جمله قماندانی امنی کوسان 2 نفر دوباره دستگیر کردن و توقیف کردن و تعداد 6 نفر جستجو از جای ادامه دارن، ولی اینا بندیایی بودن که کدام جرم سیاسی نداشتن بلکه ادعاهای لتوکوبی و یا بازی حوادث ترافیکی بودن، یعنی بندیای مهم نبودن.
این در حال است که روز دوشنبه گذشته حدود 500 زندانی که گفته می شود اکثرشان طالبان هستند از زندان قندهار فرار کردند. موظفین ریاست امنیت ملی در یک عملیات خاص در ولایت خوست یک گروه 8 نفری سازماندهندگان حملات تروریستی مربوط به شبکه یقانی را بازداشت کردند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در یک کنفرانس خبری امروز در کابل گفت
افراد متذکره به دستور وزیرجان 1 تن از سردسته های گروه تروریستی سراج الدین حقانی که در وزیرستان اقامت دارد پلان اجرای حمله انتحاری بالای مولوی محمد امیر را تحت نمود و 1 فرد انتحاری را به اسم سیف الله از وزیرستان شمالی به ولسوالی جاج میدان انتقال داد، بالای مولوی صاحب مرحوم حمله انتحاری را انجام داد.
به گفته مقامات ریاست امنیت ملی در حمله بالای مولوی امیر محمد وی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این 8 تن به جرم خود به گفته مقامات اعتراف نموده و تحقیقات ادامه دارد.
رادیو آزادی.
سرویس اخبار با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. گزارش‌های تازه حاکی از درگیری در شهر جنوبی سوریه در آن. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول یک شاهد گزارش می‌دهد که می‌گوید سربازان اردوی سوریه به حمایت تانک‌ها و سه هلیکوپتر کنترل یک مسجد معروف در این شهر را به کنترل گرفته، 4 تن را کشتند. مسجد عمری در شهر کنه درعا از آغاز عملیات اردوی سوریه در این هفته در درعا در کنترل مخالفان معترض حکومت قرار داشت. در این حال گروه‌های حقوق بشر سوریه میگویند قوای امنیتی بیش از 60 تن را روز جمعه در جریان تظاهرات کشتند. معترضان خواهان برکناری بشار الاسد رئیس جمهور این کشور هستند. در تحول جداگانه بعد از اینکه آمریکا به علت سرکوب تظاهرکنندگان از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه تظاهراتی را بر دمشق وقف کرد، به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا نیز چنین گامی بردارد. گزارش‌ها می‌رسانند که مقامات اتحادیه اروپا در یک گردهمایی در بروکسل به صورت ابتدایی موافقه کردند که صادرات اسلحه و تجهیزاتی را که در سرکوب تظاهرکنندگان از آن استفاده می‌شود به سوریه ممنوع می‌سازند. مخالفین در لیبیا تقاضای معمر قذافی برای گفتگو را رد کردند. شورای انتقالی ملی در مرکز شورشان در شهر بنغازی امروز اعلام داشت که قذافی دیگر نقشی در آینده این کشور ندارد. این تقاضای قذافی در حالی از سوی شورشان رد شد که پیشتر از این ناتو پیشنهاد آتش بس از سوی وی را رد کرد و گفت که این پیمان می‌خواهد که نخست رهبر لیبیا حملات قوای خود را بر ملکیان متوقف سازد. قذافی امروز در یک سخنرانی از تلویزیون آن کشور نشر شد خواهان آتش بس و مذاکره با ناتو شد و گفت که در برای صلح باز است. اما قذافی همچنین گفت وی قصد ندارد از قدرت کنار رود و یا لیبیا را ترک کند. یک روزنامه پرتیراژی که به زبان عربی نشر می شود گزارش داده است که گروه اسلامی حماس سوریه را ترک گفته و در قطر مستقر می شود. روزنامه الحیات که مرکز آن در لندن است گزارش داده است که قطر به دنبال تقاضای حماس گروه به رهبری خالد مشعل حاضر شده است این گروه را میزبانی کند. حماس از سال 1999 به این سو در سوریه مستقر است. این گزارش در حال نشر می شود که نمایندگان گروه های حماس و فتح روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند که قصد دارند با دنبال 4 سال تنش مصالحه کنند. سارنوالان آلمانی میگویند به یکی از 3 تنی که به اتهام تروریسم در این کشور دستگیر شدند از سوی یک رهبر بلندپایه القاعده سال گذشته امر شده بود که حمله ای را در آلمان انجام دهد. معاون سارنوالی مرکزی آلمان جنرال رینل گرسبام امروز در برلین به خبرنگاران گفت به عبدالکریم الکی 29 ساله یکی از سران بلندپایه القاعده در سال 2010 امر کرده بود که این حمله را در آلمان انجام دهد. گرسبام افزود که متهم تهیه مواد انفجاری برای حمله را آغاز کرده بود و اما جایان را تا هنوز تعیین نکرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایالت آلاباما در جنوب این کشور دیدن کرد. آلاباما ایالتی است که تعدادی از باشندگان آن در اثر بی‌سابقه ترین تندباد در 80 سال گذشته هلاک شده و برخی از ساختمان‌های رهایشی تخریب شدند. مرگ حدود 330 تن در جریان طوفان هفته گذشته تایید شده است. 240 تن از این افراد تنها در آلاباما هلاک شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اوباما دیروز با آسیب دیدگان این تنباد در شهر تاسکالوسا در ایالت آلاباما ملاقات کرد. اوباما گفت وای میگوید از اینجا همین حالا دیدن کردیم و باید بگویم که هرگز این نوع ویرانی را ندیدم. با برخی از ساکنان اینجا صحبت کردیم که آنها خوشبخت بودند تا زنده بمانند، اما همه چیزشان را از دست دادند. اوباما وعده سپرد که حکومت فدرالی در بازسازی مناطق ویران شده کمک خواهد کرد.
شش و 38 دقیقه با وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از قادر حبیب شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید تدابیر امنیتی را روی دست دارد تا از افزایش احتمالی حملات طالبان جلوگیری شود. معاون رئیس جمهور افغانستان از جامعه جهانی خواست پروژه‌های بازسازی و انکشافی را در نقاط مختلف افغانستان تمویل کنند. در این حال مقامات محلی میگویند تلاش‌های بازسازی در ولسوالی‌هایشان کم رنگ است.
از لحاظ امنیتی مشکلات داریم که نمیتونیم پروژه‌ها را دونرهایی که پروژه را میگیریم تطبیق کنیم و مشکلاتی که دولت کمتر توجه میکنه و شوراهای انکشافی ما
پلیس در غرب افغانستان میگوید در عملیات دیشب در بادغیس 17 شورشی کشته شدند. یک سنوکرباز افغان در مسابقات آسیایی برنده مدال برنز شد. در همین برنامه تلاش میکنیم با خود وی صحبت کنیم. با رادیو آزادی باشید. بارز سلام، دوباره و شام بخیر. به تازگی طالبان اعلام کردند که با راه اندازی عملیات زیر نام بدر حملاتشان را افزایش خواهند داد. امروز ریاست امنیت ملی افغانستان در پاسخ به این تهدید طالبان از تدابیر جدی امنیتی برای جلوگیری از افزایش حملات طالبان و دیگر گروه‌های مسلح خبر داد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی در صحبت با خبرنگاران امروز در کابل گفت در پهلوی این همه ریاست امنیت ملی با جابجا ساختن ماموران امنیتی در مراکز جلب و جذب پلیس و اردو از حملات بالای این مراکز جلوگیری خواهد کرد. احمد جعفر احمدی از کابل.
پس از نگرانی های متداوم به خاطر آنچه افزایش حضور مخالفان در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان خوانده شده، حکومت می کوشد تا از رخنه کردن مخالفان در میان نیروهای پلیس و اردوی ملی این کشور جلوگیری کند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت از این پس تمام امکانات و قوت به کار خواهد رفت تا جلو نفوذ مخالفان در صفوف پلیس و اردوی ملی این کشور گرفته شود.
در اواخر بسیار تازه تصمیم گرفته شده بعد از هماهنگی که امنیت ملی در بخش ادارات جلب و جذب وزارت دفاع ملی پرسنل امنیت ملی همکاری میکنند با وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله. یک اقدام جدیدی است و امیدوار هستیم که با این همکاری های بین الادارتی امنیتی افغان از ورود و نفوذ دشمنان صلح و ثبات افغانستان به صفوف نیروهای مسلح افغانستان جلوگیری صورت بگیره.
حکومت افغانستان در حال برنامه جلوگیری از نفوذ مخالفان در صفوف اردو و پلیس ملی را روی دست گرفته تا از وقوع حوادث خونین در کشور جلوگیری شود که طالبان با پخش خبرنامه از اجرای عملیات موسوم به بدر خبر دادند. در این اعلامیه از تمام غیر نظامیان افغان خواسته شده تا از نزدیک شدن به کاروانهای نیروهای خارجی، مراکز و اجتماعات آنها دوری کنند تا هدف حملات مخالفان قرار نگیرند. طالبان همچنان تهدید کردند که مقامهای ارشد دولتی افغانستان از حملات آنها در امان نخواهند ماند. اما سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید برای عقب زدن حملات احتمالی طالبان آمادگی دارند.
مخالفان یک سلسله پلانهایی دارند که اجرای حملات انتحاری در صدر پلان عملیاتی آنها قرار دارد، زیرا جز این کار به اقدام دیگری متوسل شده نمیتوانند. ترور شخصیت ها که شامل ماموران دولتی، نمایندگان مردم، علما و بزرگان قومی میشود. نیروهای امنیتی افغانستان در هماهنگی با نیروهای بین المللی به خاطر جلوگیری از این حملات یک پلان منظم را ترتیب دادند. امیدوار هستیم بخش اعظمی از این دسایس آنها پیش از عملی شدن خنثی شود، اما گفته نمی توانیم 100% از وقوع این حملات جلوگیری می شود یا خیر.
وزارت امور داخلی افغانستان نیز تلاش هایی را آغاز کرده تا زمینه برای تهاجم مخالفان، آن هم با استفاده از لباس نیروهای امنیتی، بر تأسیسات دولتی و غیر دولتی مساعد نشود. در کنار این که از چند روز به این سو خرید و فروش لباس‌های نظامی در بازارهای فروش لباس شبیه یونیفرم نیروهای امنیتی ممنوع قرار داده شده، به جمع آوری لباس و سایر تجهیزات نظامی از بازارها نیز اقدام صورت گرفته است. اما برخی از کارشناسان به حادثه اخیر در وزارت دفاع ملی و فرار صدها زندانی از محبس سرپوزه ولایت قندهار اشاره کرده و میگویند تا زمانی که کار به اهل کار سپرده نشود و روحیه ملی در میان نیروهای امنیتی افغان تقویت نگردد، تأمین امنیت لازم در این کشور کاری است نهایت دشوار.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک کننده خواست تا پروژه های زیربنایی را در این کشور تمویل کنند. محمد کریم خلیلی کیفیت پایین پروژه ها را مشکل در راستای کارهای انکشافی در افغانستان خواند. آقای خلیلی در این مورد امروز در کنفرانس شوراهای ولسوالی ها در کابل سخن گفت. در این نشست دو روزه صدها نفر از اعضا و نمایندگان این شوراها شرکت کردند. تفصیل بیشتر از ستار فروغ از کابل.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه هنگام سخنرانی در نخستین کنفرانس ملی شوراهای انکشافی ولسوالی ها در کابل از کشورهای کمک کننده تقاضا کرد که در زمینه اجرای پروژه های زیربنایی در این کشور با افغانستان همکاری کنند. در این نشست دو روزه صدها تن از اعضا و نمایندگان شوراهای انکشافی ولسوالی ها شرکت کردند و پیرامون پیشرفت‌ها و مشکلات خود بحث می‌کنند. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از اعضای این شوراها نیز خواست که تطبیق پروژه‌های اساسی و زیربنایی را در اولویت کار خود قرار بدهند.
از شوراهای انکشافی می‌خواهیم که با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در هنگام انتخاب پروژه‌های را انتخاب کنند که جنبه زیربنایی دارد و این کار برای آینده کشور ما خیلی اهمیت دارد. همچنین از منابع تمویل کننده می خواهیم پروژه‌های را حمایت و تمویل نمایند که بنیادی و غیر مصرفی باشند.
آقای خلیلی کیفیت پایین پروژه های انکشافی را نیز یکی از مشکلات عمده خواند و از اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی ها خواست که از نحوه اجرای پروژه ها به هدف تأمین کیفیت آن نظارت بیشتر نمایند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که تاکنون در حدود 218 ولسوالی شوراهای انکشافی ایجاد شده که در راستای انتخاب پروژه ها و نظارت از تطبیق آن نقش دارند. شمار از اعضای این شوراها و از شرکت کنندگان این کنفرانس در مورد کارهای انکشافی در مناطقشان و مشکلاتی که فراراه فعالیت شوراهای انکشافی ولسوالی ها در افغانستان قرار دارد نظریاتشان را چنین ارائه کردند.
آقای محمد نعیم وکیلزاده، معاون شورای ولسوالی اناردره ولایت فرام. ما 101 پروژه در ست ولسوالی اناردره از همبستگی ملی به حساب انکشاف دیات تا فیلن تکمیل شده، هم میگین نظارت و کار مربوط همین شورای انکشافی ولسوالی بدن.
اسم من سید محمود از رئیس شورای انکشافی ولسوالی علی آباد ولایت قدس.
مشکلات ما از لحاظ امنیتی مشکلات داریم که نمیتونیم پروژه ها را دونرها را که پروژه میگیریم تطبیق کنیم و مشکلاتی که دولت کمتر توجه میکنه و شوراهای انکشافی ما.
برخی از مردم در افغانستان شکایت میکنند که طی 10 سال گذشته با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار مساعدت جامعه جهانی در این کشور، توجه لازم در خصوص تطبیق پروژه های بزرگ صورت نگرفته که در آوردن تغییر در زندگی مردم کمک میکرد. آنان میگویند بخش اعظم پولهای مساعدت شده به افغانستان بالای اجرای پروژه های کوچک به مصرف میرسد که مؤثریت آن کم است و اکثرا به درستی هم تطبیق نمیگردد. اما مقامات میگویند که پروژه های انکشافی در چارچوب وزارت احیا و انکشاف دهات به خواست مردم و مطابق نیازمندی های آنان به اجرا گذاشته میشود.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. شب گذشته عملیات نظامی در ولایت بادغیس برای افتاد که تا صبح امروز ادامه داشت. سخنگوی والی بادغیس برای رادیو آزادی گفت در جریان این برخوردها 17 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 7 تن دیگر آنان دستگیر شدند. در این حال طالبان کشته شدن اعضای این گروه را رد کرده و قربانیان را افراد ملکی خواندند. عملیات دیشب مشترکاً توسط نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی بالامرغاب برای افتاد. ستوره کریمی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند این دو عملیات در مناطق پنجاب و جویگنج و ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس راه اندازی گردید که تا صبح روز شنبه ادامه داشت. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این دو عملیات مشترک نیروهای ائتلاف و افغان 17 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 7 تن دیگر همراه با سلاح و مهمات دست داشتهشان دستگیر شدند. مجیدی علاوه نمود که در این دو عملیات به نیروهای افغان و ائتلاف آسیب نرسیده است. سخنگوی والی بادغیس همچنان گفت با کشته شدن این افراد وضع امنیتی در ولسوالی بالامرغاب آن ولایت بهبود خواهد یافت.
نیروهای مشترک افغان و ائتلاف صورت گرفت. یک عملیات در منطقه پنجاب در اونجا صورت گرفت، در منطقه جویگنج ولسوالی بالامرغاب. در نتیجه تعداد 17 تن از طالبان کشته شده و تعداد 7 تنشان هم اسیر شده. مقادیر هم سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی رسیده.
قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان کشته شدن افرادش را رد نموده، گفت همه آنها افراد ملکی اند. در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس از عملیات نیروهای افغان و ائتلاف و حضور طالبان در آن ولسوالی اظهار نگرانی نموده، به رادیو آزادی چنین گفتند:
بالامرغاب کسر وقتی قوای خارجی وقتی بمبار میکنند، اونا توجه ندارند که افراد یا مردم ملکی کشته میشن، فقط از آسمان چند بار پایان میندازن. خاص ما دولت میگه که توجه زیادتر داشته باشد تا که اطفال و مردم ملکی به این بمباردمان در آسیب نبینند.
طالبان هم والله ما چه خارجی هم والله ما چه خمور داری نبه یه زور نرو نبه یه زور نرو طالبان خوخستر خانه خارجی هم به چه پروان نلری پرار در شراله.
اما سخنگوی ولی بادغیس این ادعای باشندگان آن ولسوالی را رد نموده، گفت که در این دو عملیات جداگانه به افراد ملکی آسیب نرسیده است.
در آغاز مجله خبری گفتیم که یک سنوکرباز افغان در مسابقات آسیایی در هند مدال برنز را به دست آورد. احمد رئیس سینزایی همین لحظه از هند در یک تماس تلفنی با ما هست و از وی میپرسیم در رابطه با این مسابقات. آقای سینزایی با عرض سلام، تبریک باشم، مدال چگونه بود مسابقه؟
سلام علیکم. مسابقه خواه ولاده که نون از کشور و دو سال وقت دیگه لبغاری و
بله. و شما چند مسابقه کردین که کدام کشور را شکست دادین؟
مسابقه اول گروپ که زمان سلور کسان و یو پاکستان و یو هندوستان و یو ایران و یو بیرین و اول مسابقه پاکستان سر و پاکستان چه ما سلور دو گتل او دویم مسابقه ل ایران سر و اغنه ما سلور یو گتل او دریم مسابقه ل هندوستان سر و هندوستان سلور سفر و گتل او سلورو مسابقه بهرین سره او بهرین سلور دو غټل بیا دور شپاره سم د چور سیدلم پری کوارټر دا اوله مسابقه
بله
اوله مسابقه دا سره وا دا اوله مسابقه سوریا سره وا دور شپاره سم
بله بله
پری کوارټر
و در دوره 8 و در دو کوارټر فائنل
دا پری کوارٹر کی دا سوریا زما شکست ور کو 5-3 او کوارٹر فائنل کی 5-0 شکست انڈیا دا ورک
و تشکر سالی جان. تشکر احمد رئیس خان. فقط یک خبر گزارش دیگه از سالی محمد هم میخوایم از خود بپرسم که سالی محمد هم در این مسابقه شرکت داشت، نتایج مسابقات از او چطور شد؟
سالی محمد کوالیفای نشو بکی خپل گروپ نه کوالیفای ہونا کړه، خپل گروپ کې مې چو به لوغا نشپاړ کسان ته ونه شو کړه چې راو اجوی او زمون ډیر مشکلات دي دا مونږ سره دا ټیبل نه صدا شي مونږ سره نه ډیر مشکله ماندی مونږ خپل مهنت باندې دی وطن سره مونږ ډیر اغلرو مین لرو خپل دی لوبي سره مونږ مین لرو په دې خاطر باندې مونږ ډیر مهنت کوار او رس 15 غنټه شپږ غنټه تمرین هم کوو هغه تمرین به فائده ده ولی چې مونږ سره هغه ټیبل نشته هغه بال نشته هغه تیکه نشته بل چې مونږ راځو اول میچ کې دوه میچ کې مونږ ته ډیره تنګي بیا پس لاغه نه چې دوه میچ وکړو بیا دې ټیبل باندې مونږ پوه شو
او بله. و در مورد مدال بگو بر مسئله جان چه رئیس جان که آیا مدال را گرفتی به گردن مدال آویختن یا به طرف مدال گرفتن روان هستی؟
نه علی اوس خو روانی و مدال تا خور رسیدم برانس سماسل کو او سمی فائنل ما او بله این تا شپک سلور ما میچو بله.
بله با تشکر احمد رئیس سینزایی سنوکرباز افغان که در مسابقات آسیایی هند برنده مدال برنز شد. احمد رئیس سینزایی تا به حال مدال را به گردن خود نیاورده، تا چند لحظه بعد در مراسم خاص مدال به گردن قهرمان نایب قهرمان و مقام سوم این مسابقات که در او احمد رئیس سینزایی هم شامل هست به گردن این آویخته خواهد شد و سرود ملی کشورها هم به صدا در خواهد آمد. تبریک باشه بازم به احمد رئیس سینزایی.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون ساعت 6:53 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 قابل دریافت است. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. ولسی جرگای افغانستان موافقت نامه 4 جانبه پروژه پایپلاین گاز میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را با اکثریت آرا تصویب کرد. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگا میگوید که با تطبیق این پروژه مقدار برق مواد مورد نیاز افغانستان نیز استحصال میگردد. در همین حال گفته میشود که وزیر معادن افغانستان با هیئت بلندپایه به هدف صحبت در زمینه این پایپلاین گاز به هند سفر کرده است. قرار است کار پروژه پایپلاین گاز در سال 2012 آغاز شود. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان استحصال برق و اشتغال تعداد زیاد مردم به کار را از مفاد عبور پایپلاین گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند می داند. در این موافقتنامه 11 ماده‌ای که به روز شنبه به اکثریت آرا در ولسی جرگه به تصویب رسید، گفته شده که کوشش می شود تا همکاری بین جانبین در امور اقتصادی، تجارتی و دیگر عرصه ها انکشاف داده شده و منافع متقابل در این چهار کشور در نظر گرفته شود. محمد نور اکبری، معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، دلایل را برای تصویب این پروژه برای افغانستان ضروری می خواند.
از این گاز برای استحصال برق که در حدود 3500 مگاوات برق ساعت خواهد بود استحصال خواهد شد و تخمین زده می شود سالانه برای افغانستان اضافه تر از 200 میلیون دلار از درخت اخلوبور از این آید افغانستان خواهد شد.
ولسی جرگه افغانستان در حال پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان به افغانستان و پاکستان و هند را تایید کرده که به اساس گزارش‌ها وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به خاطر گفتگو در مورد پایپلاین گاز به هند سفر کرده است. از سوی هم در این موافقتنامه به ایجاد یک کمیته به خاطر نظارت از پیشرفت کار پروژه پایپلاین گاز به شرکت وزیر نفت و گاز ترکمنستان، وزیر معادن افغانستان، وزیر پترولیم و منابع معدنی پاکستان و وزیر پترولیم هند اشاره شده است. در این موافقتنامه مسئله تضمین امنیت نیز از سوی هر کشوری که از آن پایپلاین گاز عبور می کند تذکر یافته است. گفته می شود که وزارت داخلی افغانستان نیز گفته با آنکه این پایپلاین از مناطق ناامن می گذرد، اما با آن هم آماده تامین امنیت در آن مناطق هستند. جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن، در گفتگویی که با رادیو آزادی داشت، اهمیت این پروژه را برای افغانستان چنین گفت:
با عبور این پایپلاین زمینی شغل برای تعداد از افغان‌ها ایجاد میشه و در پهلوی ازی ما میتونیم یک مقدار گاز را که قبلا در موافقتنامه مد نظر گرفته شده از او استفاده بکنیم. مت تامین امنیت این پایپلاین هم تعهدات از جانب دولت افغانستان صورت گرفته.
موافقتنامه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند در سال 2010 در ترکمنستان میان سران کشورهای افغانستان و پاکستان و هندوستان و ترکمنستان به امضا رسید. طول این پایپلاین 1737 کیلومتر است که 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند. مصارف این پروژه نزدیک به 8 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده و قرار است در سال 2012 کار آن آغاز گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. شماری از فارغان صنف 12 هم از کندی روند توزیع شهادت نامه ها در وزارت معارف افغانستان شکایت دارند. این فارغان می گویند به این منظور بارها به وزارت معارف مراجعه می کنند، اما حتی چندین هفته موفق به گرفتن شهادت نامه نمی شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از سعید فتی محمد بها از کابل.
ده ها تن از فارغان صنف 12 هم از ولایت های مختلف افغانستان به خاطر گرفتن شهادت نامه روزانه به وزارت معارف این کشور مراجعه می کنند، اما به گفته شماره از آنها باید ماها را سپری کرد تا این سند را که حق مسلمشان است به دست بیاورند. پیش از چاشت روز شنبه بر ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف در منطقه افشار شهر کابل که فارغان صنف 12 هم از همین اداره شهادت نامه صنف 12 هم را به دست می آورند رفتم. در دهلیز های این اداره که در یک تعمیر سه طبقه‌ای واقع است، ده ها پسر و دختر به چشم می‌خوردند که به هدف گرفتن شهادت نامه هایشان انتظار می‌کشیدند. با دو تن از آنها که صحبت کردم از سیستم و روند کاری ریاست تدریسات ثانوی شکایت داشتند.
اسم ما غلام فاروق، باشنده شهر کابل هستم. در بخش های رسمیات وزارت معارف مامورین درست و حساب اجرات نمی‌کنند. تقریبا تا 12 روز میشه که پشت یک تصدیق 14 پاس از یک سیاسر ماست در جریان است تا نوزم تکمیل نشده.
درو که پخله کې ولاړو کار مونږ ته نکی او اسناد پلاس باندې لرو مونږ کار په وړاندې باندې روانه نکیږي. وړاندې مقامات رئیس ته مثلا رئیس ته د سلسنوي ته مونږ پرګې د اداره کې کسان دي هغه مونږ زړه د کم درد خبره دا مونږ وړاندې نسور اسوي دا یو مشکې کې چې مونږ کار د زو رازو متوجه هغه ادارې ته لږ لږ توغه ده چې ټونه پلاس باندې کړی سفت کړی نشاندمه پلاس راکی او نو کار پوره نیولې.
اسوي دیگر وزارت معارف افغانستان علت اساسی کندی در روند توزیع شهادتنامه برای فارغان صنف 12 را تراکم بیش از حد متقاضیان میخواند. محمد صدیق بتمن معین تدریسی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون روزانه بیش از 500 شهادتنامه طی مراحل و یا هم توزیع میگردد.
و استایستر رسیدیم به پایان این مجله خبری و این برنامه‌های امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح باز هم همکارانم چشم برای شما خواهند بود. تا آن دم ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک حمید رکین شما را به خداوند می‌سپاریم. شب خوش و خواب راحت برتان آرزو داریم.